ټي ټي پی تر شا بل اخر بیا هم د پاکستان استخباراتي اما په ظاهر کې واقعا دوی سره دښمنه دلی دي هغه یو تروریستي ده معرفي شوی او پاکستان فوج کاملا هغه ځان مبارید هر سنه غني حال دا چې تر شا یې بیرته هغه استخباراتي ګکړی دي هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه ارخصي می یا وایو چې بار کوزه پښتونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاد توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي سلاګانې جوړیږي بمونه جوړیږي هر سنه ټول خبر دي او دای همیشه نور هیوادو ته تمویل او نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کارتي جوړیږي اما اوس چې وخت کله نا کله دغه یو نیم چاودنه یو څه کیږي چې تر شا یې خپله دي اما دوی د خپلو اهدافو د رسیدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي خپله یې کوي.
په واشنگټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومه بد پایلې لري.
موږ خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی. دې ته سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سر په سوله کې همدا د طالبان راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ سي او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو. دغسې یو کار ده په افغانستان کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر مند اوردونکو، ګڼ شمېر کسان شکایت کوي وایي له کومې ورځې څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بې شمېره بندیزونه وضع کړل، له بلې خوا د کورنیو نارینه هم اوزګاره شول. دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولوار ورباندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازکې بچیان او د خپل د زړه شوټه وشپنژرې خلکو ته ورکوي. مثال شا بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطه سوله خلک در په در سوله بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده. سل په سل ځوانان نجونې کوچنۍ کوچنۍ نجونې وشپنژرې خلکو ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسي د عمر دپاره، هغه پریشان سي، دا صاحب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بېچاره در په در سي ژوند زندګي تباه ورباسي.
حدیقه چې په دې وروستیو کې خپل کلی ته تللې وه وایي چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کام سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلې دي. په دې کې د سل فیصد نه موږ کولی شو چې 99% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلک ورسره مخ کېږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه یې پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپلو سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا نجلۍ خپل ځوان ته خپله اتمام ورکړي او خپله ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسئلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو وادول په کم سن کې زموږ د همغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپل ذهني فکري او جسمي وده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثرا د خپل د اولادونو د روزنه د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې نجلۍ ته د یو عیب په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او پیسې چې دی ولوار په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، هغه خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړی وي، دی یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپله خوښه وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده طبیعي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما پاند له خور او لور سره باید طبیعي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم د خپل حقونه چې دي له هغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګه ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي د خسر کور د ماشومې په سترګه ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټاکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نور کېول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یې انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپل خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلی ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي. اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دی وخوړه ناست دی مور دی وکړه نه دونه سوال وشکې نه کېږي که څه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې د ګېرې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت به همدغه موضوعات اخلي. دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق دي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې پنځونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي. زر تر زره یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل یې دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي. وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی خو اوس هم په ډیری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپله لیدلی په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولور اخلي په ډیره کچه ولور اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود لمنځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي کډوال سي اول ته په کلونو کلونو کار وکړي ترڅو دغه ولور څخه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک کتاب هم لیکلی خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودیږي هغه ته سوچ غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږوي هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی هغه د مورتوب هغه نه لري بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چاته ورکړي یو رقم ته دغه ماشومانه بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو څه وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو دغسې یو کار ده په افغانستان کې. د نجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي د نجونو پر مخ ښوونځي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوریت پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو وختې مخکې ما یو ویډیو وکتله سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې او نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په 40,000 روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو فکر وکړئ د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي ای دې لپاره چې په کور کې وړه نسته خو دا 40,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري، هغې به فکر پجایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري. خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي، همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې نو.
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تراسو دې ته کله چې یوه وړکۍ انجلۍ چې دغه عمر کمی دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نشي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله رواني ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نشي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږه خرڅه کړې یا ګوې ته مونږه د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروارداره یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي، او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي. هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه هم پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1.5 لاکھ پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کمسن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سل کې دغه کړنې او دغه طالبانو ته ورګرځي دغه پوښتنه. دغه باید دوی یو کس همي چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري چې نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په 10 لاکھ کوي، درېیمه په 1.5 لاکھ کوي، تر 30 لاکھ دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته 10 کاله 10 کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولور پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح دي موږ تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ژوند تباه نه سي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده. له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی، د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه ناڅه توجه به یې ورته کوله، هغوی باندې مو څه نشته، او ډېر خلک مجبوره شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتوي، که دا څوک ویسي خو نه درسته، نه کار کوی سي، نه ټول په اقتصاد باندې بد اغېزه. سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي، او دا دود ګرځېدلی، او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي، هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په 10 لاکھ ورکړي، هغه بل کس به ورسره هغه کېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه 15 لاکھ روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې، په سیمه کې دا یوه لویه فاجعه ده، او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته یا نجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د موږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو، انجینیره ولرو، معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبین نسوي. خو
دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لویه ستونزه ده. او دا چې د ښځو پالنې ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته، نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی، نو دا ولس خو هم زړه لري، دا ولس خو مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو غوښتنې لري، دا د ولس خو همغه خاوره ده، همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کور نو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسول، نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسۍ کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه یې که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته شوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډې، یوه ښځه هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوسته همدغه نړیوالو راوست، دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. نمسکسم په دو لاسو باندې، په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د موږ لپاره قربانۍ او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي، دا کاملا بې ځایه خبره ده. او دا یو هوایي تمه ده، دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي. نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نه نارینه په هر کور کې که نارینه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو، سړکونو ته ووتل، په پکتیا کې، په کابل کې، په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خلک ونه درېږي، افغانان ونه درېږي، نارینه مو ونه درېږي، نو تر څو به د موږ دا تمه کوو چې دنیا د موږ ته جوړه کړي. دنیا راغی، وایي موږ شل کاله دا راغلو، پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو، تاسو څه وکړو؟ موږ د دې لپاره چې هلته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې، دغه یې کالته په د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هېڅکله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدل او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه تر څو چې موږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي، ټول ومنیسي، همدغه د موږ غوښتنې دي، موږ او تاسو پرې توافق ونه کړو، نو کوم خارجی راځي موږ کینئ؟ خو بیا به خارجی ماته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلی نه یم، که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې موږ ته کینو یا موږ خارجیان راشي موږ ته یو څه جوړ کړي، دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه کار نه ده. موږ یې باید په خپله جوړ کړو، که جوړوم په خپله یې جوړوو، یا د چا خبره که وران کړې وم دا موږ خپله وران کړې ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني، تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغې کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټولمنلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېره زیاته مننه، بیا هم تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه، کور مو ودان.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو افغان میرمنې یو ځل بیا په حکم نظام او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق د لدې زیات سترګې نه پټوي په دې خبرونه کې موږ سره میلمه ده د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي
د دې 3 کلونه پوره شول کنه چې لا ښځو د کار د زده کړو د هر څه نه منلي خو دا چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده دا خو ښکاره ده چې په دې 3 کلونو کې دا چې ښځو د خپل ټولو اساسي حقوقو څخه محروم دي چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي کلتوري او لسی دلیل نه لري خو موږ ګورو چې دا په ښکاره ښځو سره ظلم او زیاتی دی او دوی په دې وختونو کې د ډیرو ستونزو سره مخ وي دا چې دوی د روحي ډول نه ډېر زیات وځپل شوي ټولو افغان میرمنو دغه اوس په ډېر سخت حالات کې دوی ژوند کوي لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محروم دي بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي نو ګن خلک نن ورځ په افغانستان کې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي او بل دا چې د څو کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو یا د دوی ورونه وو یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله خو ډېری داسې ښځې شته داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې 10-15 یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي چې د هغوی خوراک پوښاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نشته ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی په افغانستان کې
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده
موږ ګورو چې په دې کې هیڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه که څه هم موږ په جمهوریت وختونو کې قتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی کله وایي شرعي ستونزې دي ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نو ګورو چې دا دلیلونه چې د دوی دي دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو اقتصادي شرایطو چې ډېر سخت دي ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیاتې وځپل شوې د ټولو افغان ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات هغه شوي دي چې ډېری داسې موږ ګورو د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي ځکه کله چې یوې ښځې ته د دې حق ورنکړل شي د زده کړو حق ورنکړل شي د کار حق ورنکړل شي نو د کورنۍ ستونزې شي نور ستونزې شي طبیعي ده چې د روحي فشار ډېر سخت حالت ته رسېږي نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي او دا ډېر سخت حالت نه اوسېږي افغان میرمنې
بله تاسو خپله یو میرمنې یاست د افغان میرمنو پاک لره توای دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي بیا لوړې زده کړې کوي بیا کار ته ځان برابروي څومره مشکلات ګوري
او بالکل دا چې له پیړۍ راهیسې افغان میرمنې له بېلابېل ستونزو سره مخ دي له پیړۍ راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي کله د واکمنو ډلو لخوا کله د حکومتونو لخوا کله د کورنیو خو په دې همیشه ظلم او زیاتۍ شوې دی چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کیږي او د لور چې د هغه دی که موږ وګورو په 13 کلونو کې هم د موږ په کلتور د موږ په عنعناتو کې لور چې د پردي کور امانت و او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کول کېده چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دغو ټولو سره سره بیا هم چې دا اوس وختو کې که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پرلپسې ډول دوی په دسو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنیو واکمنو ډلو لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه وو ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه ممنع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي. دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کېږي.
بلکل، لکه څرنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تېرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاسو ګرېوانو چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازینی هېواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع پر روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تېرو کلونو کې، د دریو کلونو کې لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی له هماغسې تیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چېرې موږ وګورو نو اوس مهال افغان مېرمن د ډېر سخت حالت څخه تېرېږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیته شوي، د کار زده کړو ژوند د هر څه څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلې کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، کله چې په یو کور کې یوه مېرمن د کور په عامه خبره هغه ډوډۍ ګټونکې وه، اوس هغه په کور کې نیول سوې ده، څومره کورني تاوتریخوالی رامنځته کېږي دغلته؟
کورني تاوتریخوالی هم لکه څنګه چې موږ ګورو افغان مېرمنې پېړیو پېړیو راهیسې له ستونزو او کړهونو سره لاس او ګرېوان دي او تر نن پورې ژوند بېلابېلو ستونزو پیکه کړی دی، لکه بد فرهنګ، د خلکو ټولنې او کورنۍ لخوا دوی ته په کم نظر کتل او داسې نورو ډېر زیات عوامل شتون لري. نور عوامل هم دي لکه سیاست، واک، فرهنګي چلندونه، اقتصادي شرایط، ښوونیز فقر، د خلکو نافوهي، د کورنۍ ناسم شرایط او بېسوادۍ سره تړاو دا ټول لري. لکه زموږ ټولنه کې ښځو ته همیشه د یو شي په نظر کتل شوي دي، خلک په دې اندي چې ښځه باید تل د نظر لاندې وساتل شي، چې تر ډېره دا غلط دودونه هم زموږ د ټولنې د فرهنګ د ستونزو له امله دي. ښځو ته د یو شي په نظر کتل، ناامني، بېوزلي، فقر په بدو کې ورکول او همداسې نور ډېر عوامل دي. بېسوادي دا ټول هغه عوامل دي چې د مېرمنو ژوند له زیاتو ننګونو سره مخ کړی دی، او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی هم د دې سبب شوی دی چې مختلف بد دودونه، کړنې او زموږ ټولنه کې عملي شي.
بله، راځو دې ته چې په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن خپله د ځان لپاره څه کولی شي، چې د اقل هغه کوم څوک چې کور کې دې ته تمه لري چې دا باید ډوډۍ ورته پیدا کړي، کار ورته وکړي، دا خپله څه کولی سي په داسې یو حالت کې؟
تر ډېره دا مسله چې دا تر ډېره تنه ښځه پورې هم نه ده مربوط، دا زموږ ټوله ټولنه پورې مربوط کېږي، تر څو چې په ټولنه کې د پوهې او شعور کچه لوړه نه شي او همدارنګه په هغو لارو چارو وسایلو مخه ونه نیول شي چې په پښتنو کې د بدو دودونو یا د ښځو ته په کم نظر کتل یا د تعلیم څخه د دوی مخنیوی دا شان، چې تر څو چې د تعلیم کچه زموږ په ټولنه کې ټیټه وي، نو همداسې به تل همیشه ښځې اول ټول پښتانه یا ټول افغانان بیا خصوصا ښځې په تورو تیارو کې ساتل کېږي. نو د ښځو نه هم باید خپلې هیلې د لاسه ورنه کړي، باید خپلو هیلو د رښتیا کېدلو دپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي. په اوسنیو شرایطو کې هم که څه هم دوی ته ډېره سخته ده، خصوصا هغه نجونې چې د زده کړو څخه منې شوي دي، نو دوی ته د دوی نه ماده هیله ده چې آنلاین ځینې کورسونه او مکتبونه جوړ شوي دي، دا چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دوی کولی شي چې د خپل کور نه پیل وکړي، مثلا د خپل کورنۍ نه هم کولی شي چې دوی لاسي کارونه شروع کړي. تر ډېره زه ورته په تماس کې یم. ما یو څه وخت مخکې یو آنلاین بزنس شروع کړی و، بیا هغه نجونې چې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې دوی به ماته افغاني جامې جوړولې، ماته به یې لیږلې دلته او ما به آنلاین موږ خرڅولې. نو دوی د دوی سره کېدای شوی چې د ډېرو کورنیو سره مرسته کړې وای. ځینې هغه نجونې چې اوس په کور کې ناستې دي، مثلا کولی شي د لاسي صنایعو نه، د خیاطۍ نه، د ډېر نور داسې کمالونه دی لري، کولی شي چې په ټولنه کې مثبت واقع شي. او جون همدارنګه کوم جون چې درس نه منی شوې دي او خو کد خپل ناهیلی نشي یعنی په کور کې د ژړا د خپګان د نه هیڅ هم نه جوړږي خو بعد خپل زده کړو ته دوام ورکړي هغه کوم وګورو وس ډیرای کورسونه دي آنلاین ډیرای خوانځي آنلاین دي کولی شي هغه کې اشتراک وکړي او تر څو چې هم مصروف وساتل شي او ژوند کې ولا ستروړ نه وي نو دا به د دوی د پاره ډیره ښه وي.
بله یا خو د کورنۍ دي چې هلته هیڅ نارینه نسته یوازې مسئولیت لري په ځینو کورنیو کې بیا نارینه هم سته خو مېرمنې د غوم په کور کې نول سوي دي. اوس د دغسې کورنیو نارینه وو ته څه کول پکار دي له خپلو مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې دوی یو کار ځانته پیدا کړي هم به بوختې وي او هم به له ډپریشن او نورو ستونزو نه دوی بېغمه وي څه رقم مرسته کولی شي؟
بالکل نارینه ملاتړ چې دی هغه تر ټولو مهم دی او هغه تر ټولو مهمه هغه چې دا د نارینه ملاتړ دی. نو نارینه کولی شي د خپلو ښځو ملاتړ وکړي د هغوی لاسنیوی وکړي په کوم شانو کې چې هغوی ستونزې لري په کوم شانو کې چې هغوی مرستې ته اړتیا لري ورسره مرسته وکړه. مثلا که اوس چیرې موږ فکر وکړو چې بزنس ته فکر وکړو د لاسي کارونه لاسي صنایع چې دوی خرڅوي دي دوی ته د شیانو آماده کول د موادو راوړل او بیرته وړل تر بازار پورې یا خرڅول په دې ټولو شانو کې مرسته وکړه. تر ټولو مهمه اجازه ورکول دي. موږ ډیری پښتانه یا ډیری افغانان چې دي هغوی ښځو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې هغوی د کور نه حتی یو آنلاین بزنس ولري یا د کور نه د لاسي صنایعو بزنس ولري دا اجازه هم نه ورکوي یا د کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي. نو په داسې شرایطو کې په کار ده چې نارینه تر ټولو نه زیات هغه د کور د دوی نارینه چې دی هغه د دوی لاسنیوی وکړي. همدارنګه زموږ ټولنه چې ده هغه ډېر وخت نه د ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه د وګړو له تعلیم سره مستقیمه اړه لري. ښځینه طبقه چې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي نن ورځ په ټولنه کې نقش صفر دی. یعنی موږ میلیونونه کاري ځواک لرو چې د کار اراده لري وړتیا لري او کولی شي په یو نه یو شکل خلکو ته خدمت وکړي. ولې د یوې ډلې د فکر او سیاست له وجې دا چې اوس په کور ناستې دي او همدارکه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي نو دا د دوی دپاره واقعا سخته ده. نو په داسې حالاتو کې د کور نارینه وو ته پکار ده چې د دوی لاسنیوی وکړي او ملاتړ یې وکړي.
که دغو مېرمنو سره مرسته ونیسي لاسنیوی ونیسي حالات څومره نور هم خرابېدلی سي؟ د دوو مېرمنو وضعیت څه حد ته رسېدلی سي؟
نو لکه څنګه چې موږ ګورو یو خو د دوی د یو طرف نه د دوی رواني حالت د دوی هغه حالت زیات خرابېږي د بلې خوا نه کورنۍ ستونزې هم ډېرې دي. کورنۍ اقتصادي ستونزې که چېرې دوی په یو کار مصروف شي تر دې نه چې بېکاره کور کې ناستې وي هغه حتمي ده چې خپګان منځته راځي هغې کې دوی به فکرونه کوي کور کې بېکاري هر ډول فکرونه او خپګانونه منځته راوړي. نو که چېرې دوی مصروفه وي حداقل هغه خپګان کې خوب نه وي تر یو څه به د دوی ګټه وي تر څه به د دوی مصروفیت وي نو دا به د دوی لپاره ډېره ښه وي چې داسې زمینه ورته برابره شي.
حاکم نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم اکثره خلک شکایت کوي چې دوی غږ نه اوري، تاسو څه ورته وایئ چې له دې زیات د افغان مېرمنو په حق باندې د کار په حق سترګې پټې نه کړي؟
د اوسنۍ ډلې له واکمنو څخه هم زما دا هیله ده چې باید نور په افغان نجونو په افغان ښځو دومره ظلم او زیاتی ونه کړي. که څه هم کار او زده کړې د دوی شرعي حق دی، که چیرې شرایط برابر نه وي باید دوی ته شرایط جوړ کړي، که چیرې شرعي ستونزې وي هغه دې ورته حل کړي. نو د دوی حق دې نه ترې اخلي او باید د افغان خویندو د افغان لوڼو حقونه تر پښو لاندې نه کړي او دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي چې دا تر هر څه بل مهم دي.
بله که داسې ونه شي د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي؟ د دې کار چې د مېرمنو په ټولو حقونو په تېره بیا د کار په حق چې باید کار وکړي باید یو څه پیدا کړي په دې دوی سترګې پټوي دغه کام داسې دوام وکړي خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي؟
طالبان ته خو د اوس نه هم زیان رسېدلی دی. لکه څنګه چې موږ ګورو ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي. هغه خلک چې موږ یې ګورو په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار وو خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري دي که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي. زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ولې یوه افغانه یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري؟ ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال اجازه لري د کار اجازه نه لري؟ نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر چې ورته طرفدار و هغه خلک یې اوس مخالف دي. باید چې نور افغان ولس افغان وروڼه هم نور باید لنور نور کاروخی باید په دوی فشار اورل شي چې ترڅو مجبور شي چې افغان جون ته د دوی حقوق ورکړي. افغان جون هم لکه د نور نړۍ د جون غوندې او د نور انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري، او دا په ټوله نړۍ د افغان جون یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته، افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي، هېڅ نسي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خفګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هېڅ هم نه کېږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي، دوی ته به د کار زمینه به برابره وي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي. دا تیاری به ټول عمر نه وي، یو وخت کې به د دوی په ژوند کې لکه هر بیګانه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هم نه حل کېږي، په خفګان چې هم نه حل کېږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزو ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې.
هیله کوم خوشحاله اوسئ، تاسو هم بریالي اوسئ همیشه.
درنو دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبري وشوي. او لمونږ سره میرمنه وا د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی، تربیه پرزه کې چیاست علامه مال او ملګری.
Mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pagam gam 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 va bavlam pagam gam gam mara gora sam 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 nam
مرا گور سم 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 زد جوان سندرایم زد جوان سندرایم گرزما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مرد زو بم 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 sam 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 mara gura sam 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 va baudam pagam gam 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 va baudam pagam gam gam mara gora sam 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 sam